درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکي اوړی د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شاملې دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د وبخي په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورت ورکوي چې په برید کې یو لس کسه ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې 14 د کورونو شیشې ماتې کړي او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنګټن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی ډی پی آی خبری آژانس رپورت ورکوي چې مارکو روبیو د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ځینو هغو سازمانونو چې د جرمنی د خبری آژانس د رپورت په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاک باندې بندیز لګېدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورت ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او یا او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم باطل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورت ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سږنیو اورونو په اسپانیا کې پنځوس هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګېدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. وی ویل چې ولاړ شي دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه درکړه.
اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبعید کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې پتیر نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبانو غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي ریپورت لرو او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرستې کړې دي.
چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د فادر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات وي. هغه باندې
نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنېدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د اګست په 18مه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالي محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنېدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوام ونه کړي. دغه سازمان زیاته کړې په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو اړینو توکو نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي خو په ټکو یې سته مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنېدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې بیکاری او د طبیعي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقوقو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو این ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنېدونکو بیړنۍ اړتیاو لکه خواړه، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښيي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. وی ویل چې ولاړ شي دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه در اکړي. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅ څوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما که استور خام آمد ما را گفته بود سر کارت شما $375 میتن.
کله چې مونږ له تور خام نه راغلو، مونږ ته ویل شوی و چې دوی به تاسو د کارت لیدو وروسته تاسو ته $315 درکړي، خو چې کله مراغلو نه یې ډالر یې راکړل نه بل څه. کله چې دلته راغلو له دې ستونزو سره مخ شو. دلته وضعیت ډیر خراب دی، مونږ مالی حالت ډیر خراب دی، خو تر اوسه له مونږ سره مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د اګست په 6مه ویلي و چې د روان کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د روان اګست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمېر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اګست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسی لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناسې د اجنډا پاړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې میرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل اکسپانه په یو بیان کې دې ناسې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپل د خزو د ستونزو د حل لپاره خبري وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان میرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللی، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي دغه ډول ناسو په قربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې په تېر نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، دا راوستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د
سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي غوي پاکستان تر مات کې خپلوانو باندې جدي فشار واچي.
دا نه سپدا سال کې تر سره کې چې پروسی وي د طالبانو پاکستان اړیکې د پوخا په نسبت ظاهرا په خل لور روان دي. تواڅوم دروانه اگست په لومړی کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهراني چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر و ځنډي د ورسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ورکړي خو ټاکل شوی چې د همدې ونی د چهارشنبه په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهراني چارو د وزیرانو قربوي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهراني چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهراني چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهراني چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامل ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شي د جنگ زپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو يرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکاو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکرين ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکرين ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولی اوکرين غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکرين ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتمل درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمې وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبه په ورځ د اوکرين د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سم د لاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زبا سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نور اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روټه سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ټلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د ښوونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د اوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لوی پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لګو خلکو لتوانه پوره نوي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لښتیو او د اوبو د کانالونو د کندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلاره چول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې ورا وشو دا وطن ډیره پستا خور لري، ډیر سپینګیری به چې په دان د تلل پر تو به شول چې به کې او خوښ شول چې به ورنی نه خوښ شول. یس الحمدلله د شهر ولایت په ملیلا ګخ د خلک په همکارۍ سره دغه ولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه چول کیږي.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدماتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې میګ ډېر په تکلیف دي، نه را مننه چې میګ ته په داسې سړک نه شګه تعالی کړه چې مټار خار یې هم به به و کنه سره د به رجاله د منشت لای چی کړو. یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په اوچا ولا ډېره بهترین کړو شد چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تړنی د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوند ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل
پاینده کې یی دولت نه شروار صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ ته د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت ای مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ارته.
بلوری ته د تړنی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجوندې کول او پټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولی او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تړنی خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونو راجوندې کو. الحمدلله ځوانونو ته سوال دل ډیر ځوانونو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندار تلونکو کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. ان شاء الله یو کور مو دارون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پر ټولو ته ونقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دا غو به خېس یو خلاوی او خاصتا د تړنیو به خلاوی.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې هیواد اسناد لري وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي دا وای چې چا سره روغتون ته تللې که د چا د ویزې ستونزې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصولو لپاره تر زندانه تللې دا ټولې چارې په وړیا ترسره کړې دي زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي فوزیه خان شنبه د اگست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
اته اوسم په لارې ما د پاکستان په ټیم باندې د شپې اته بجې یو دست ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یم چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په والا وي که هغه هر سیخل او روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وايي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي
ما سره ډېر زر افغانان سرازي اولنې بخش سره د صحت په حالت موږ وګورو که څنګه ستاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملزان څخه زیات دي کاغه وړو ماشومانان وی کاغه غټ وی او دغه علاج ملو جوړ ته په پاکستان کې دي اکثریت هغه خلک مونږ ته راځي پیغامونه راځي سکون خلک د ویزو د نشټون سره د پاسپورت د نشټون سره مخامخ د مشکل سره مخامخ خلک وی
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوي هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واسنه لري
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کیږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغه خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي دغوی سره الې ځلې منډې وي
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اگست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي
هغه افغانانو له مخیر خلک دي هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ځان کوي هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي د دې افغانانو لپاره د
خوراکی توکو لکه د فلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وی مرسته ته اړتیا لري. باید موږ ټول سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان منځبه کوم موږ سره همکار سي ام آواز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شو درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادیرې پاتې سولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.